السلام علیکم ته ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هر کلای کوم په پایل کې د دې سات د لن خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسیو د لاس واخلي. ټام وست دا خبره په یو ټویټ کې کړې او دغه راز یې ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپالو لوبغاړي د لخند پرته چارو ته لاسرسی ولري. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یونیسیار وایي افغانان د اقتصادي سقوط، د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو، وچکالۍ او د دوامداره بې ځایه کېدو په منځ کې ډېرې اړتیاوې لري. د افغانستان لپاره د یو یونیسیار څانګې په یو ټویټ کې ویلي چې په شبرغان کې له 3500 زیاتو افغانانو سره چې لومړنیو اساسي خدمتونو ته اړتیا درلوده د نغدو پیسو مرستې کړې دي. یو یونیسیار ویلي افغانستان ډېر بشري ملاتړ ته اړتیا لري. روسیا د اوکراین پر ختیځ د پراخو بریدونو لپاره دې سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي، چیرې چې ځواکونه یې هڅه کوي د سیمې په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپلې بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکي وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وویل په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی دی، دونباس وضعیت به ډېر سخت وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه وکړه چې په اساس یې روسیه د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خاوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پرې کولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده یې نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولی شوه چې د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پرې کړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 30.0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3، او جلال آباد اسمان لمر دا تودوخې لوړه درجه 1.6.
ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي. آیا د طالبانو حکومت به وکولی شي د نړیوالو له ملاتړ پرته د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟
د نړیوالو توطیو سره مخامخ کېدل دا به طالبانو ته هم ګرانه وي چې په یوازې سر د وشي کولی د دومره لوی بار نه راووځي.
په دې اړه پر راپور سربیره د چارو د یو شنونکي نظر مو هم اخیستی. یو شمېر متقاعدین وایي ټول ژوند د تقاعد پر امتیازاتو پورې تړلی چې هغه هم نه ورسیږي.
تقاعد ته منتظر یو، که دا ونیسي موږ د غلطو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
د اسلام آباد پر لور د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د مارش له حاله مو خبره او دغه راز د اوکراین د جګړې وروستی حال مو هم نه دی هېر کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان خاورې نور هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه د اندېښنو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د غرض د استرالیا، هند او جاپان صدر زمانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. د څلورو وړو هیوادونو مشران د جاپان په پلازمینه توکیو کې راغونډ شوي وو او په دې اړه یې پرون په د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25 29 غنې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدې خاورې د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. دغه څلورو هیوادونو مشرانو تیر ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021 25 29 غنی فرمان تیر میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبتو رايو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستانه بیرون شي اجازه ورکړي. که څه هم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډې ورکړي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ ته اندېښنې وړ بللې. هغه وسله والا ډله چې پاړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړۍ او حملو مسولیت منلی چې لاملې لزګونه ملکی وګړي وژل شوی چې ډیری شیا افغانانو. په ورته وخت کې اروپایي ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندریس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپایي ټولنې سفیران او د مرسته رسوونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. دا ټویټ په دوام راغلی چې د ناسي ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو د رسولو په یو غوره میکانیزم بحث وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي. نن مخې په دې اړه د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی د ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې دغه مشران ولې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګندوي.
په ټوله کې که رښتیا حقیقت ته سترګې واړوو، د افغانستان د تیرو څلور لسیزو په دې خوا چې کم حالت سره افغانستان مخامخ کړی شوی دی، نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین او انګلستان سترګې پټوي. په هغه حقیقت باندې چې باید سترګې خلاصې کړي، هغه باندې سترګې پټوي او په ځانګړې توګه تر یو حده هغه د دوی خپل همغږی هیواد چې په سیمه هیوادونو کې او په نړۍ کې تروریزم زیږولی او صادر کړی، منظور مې پاکستان او د پاکستان نظامیان. نو افغانستان که ویجار دینن د پاکستان لخوا په ځانګړې توګه دا کم حالت سره چې مخامخ دی او د پاکستان نظامیانو رول په دې کې ډېر زیات دی او د هغه تر څنګ ایران هم له پامه نشو غورځولی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر هغه حالت چې نن تاسو په افغانستان کې وینئ دا د امریکې او د انګلستان د تیرو کړنو نتایج دي. تیر ځلې هم چې کوم څه په 9/11 کې وشو، د افغانستان نه افغانان پکې څوک شریک وو، نه کوم افغان پکې مرته وو.
او بلې ساده څه دا خو درسته کراش دی خبرې ته چې دغه مشرانو او دغه راز نور لویدیزوالو په تیر جمهوری نظام کې هم دا خبره په کراتو کړې ده او حتی توجیه هم ورکړي چې پوځي حضور د دې لپاره دی چې د افغانستان له خاورې نور لکه پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې بریدونه ونشي. د دې لپاره دغه ځواکونه هلته په افغانستان کې دي او په افغانستان کې هم د پخوانی رژیم کلک ملاتړ کاوه، اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي، آیا یوازې طالبان دي چې د افغانستان که احتمالي ګواښ نور نړۍ ته ونیسي، او که نور نړۍ هم دا مسؤلیت لري چې باید په افغانستان کې هغه ترهګرې ډلې چې دغسې ګواښ پېښوي راونه ټوکېږي او د طالبانو په امنیتي برخه کې ملاتړ وکړي؟
په ډېرې بخښنې سره ما مخکې تاکید وکړ چې په پخوا کې هم افغانستان په دې کې ککړ نه وو، او اوس هم زه باور لرم چې افغانستان افغانان په دې مسایلو کې ککړ نه دي. که کوم هېواد د دې مسؤلیت مستقیما لري، هغه پاکستان او د پاکستان
ساده صاحب دا خو درسته ده، اما د افغانستان له خاورې کېدای شي چې مثلا دغسې ترهګر استفاده وکړي. آیا نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څومره مسؤوله ده چې باید د دغه ګواښ مخه ونیسي؟
مسؤلیت خو د دوی تر ټولو زیات ځکه ده چې دوی په هغه چا باندې چې دا زیږنده کوي په هغوی سترګې پټوي، هغوی ته فنډ دوی ورکوي. منظور مې بیا هماغه حالت ده چې دغه کم ځینه کېږي. تاسو وګورئ په تېرو څلور لسیزو کې دا مختلف تروریستي ډلې چا روزلی، چا سپورټ کړي، چا ایکسپورټ کړي دي نورې نړۍ ته. په انګلستان کې دا بمونه چا وچول، په امریکې کې دا چا، په هندوستان کې څوک دی، په افغانستان کې څوک دی، د کوم ادرس راځي؟ دا ټول بیا د هغه یو تقریبا د همدې دوه ګاونډ نه راځي، او مختلف لاملونه دا چې دوی تر شا بیا هم زبرځواکي دي او خپل د ګټو دپاره دا کار کوي.
څه فکر کوئ؟
دا اخیر پلمې باندې چې دوی افغانستان ته رادننه شول، دا نه یوازې چې اثبات نه کړی شو، بلکې دا ثابته شوه چې کوم کس په شدي ګرځېده د پاکستان د ملټري بیس پر ځنې لاندې په یو ټاپواد کې ژوند کوو. پاکستان ته څه وکړو؟
د طالبانو د حکومت دغه ژمنه چې وایي هیڅ چا ته به اجازه ور نه کړي، آیا طالبان به وتوانیږي چې څوک پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې پر نورو بریدونه وکړي؟
طالبان به خپل وس وکاروي، لیکن د نړیوالو توطیو سره مخامخ کېدل دا به طالبانو ته هم ګرانه وي چې په یوازې سر دې ووایي چې د ولس همغږي ځان سره ونه لري، او داسې یو انزوایي حالت وي، د نړۍ نه هم په انزوا کې حکومت یې په رسمیت نه وي پېژندل شوی. بدون د نړیوالو مرستو دا ګرانه ښکاري چې په یوازې سر دا وشي کولی د دومره لوی بار نه راووزي. بیا د داسې یو توطیهګر ګاونډ نه چې موږ په دې تېر درې څلوېښت کلو کې موږ زخمونه نه ویني بهي، په کار ده چې دوی د نړیوالو سره همګامه شي، او د نړیوالو سره همګام کېدل د دې بعد اول نظام د نړیوال قوانینو پر بنسټ جوړ شي.
د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه ساداتو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه،
نولس اشاریه اته،
څلورویشت اشاریه اته،
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. د متحده عربی اماراتو د مشر سلاکار انور محمد قرقاش نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د درې هوایي ډګرونو د ملکي خدماتو قرارداد وغټه. ښاغلي قرقاش ویلي چې هیواد د دې مستحق چې د افغانستان د درې هوایي ډګرونو د ځمکنیو عملیاتو دغه قرارداد وګټي. هغه زیاته کړې چې دغه قرارداد د ګټلو لپاره د یو شمېر مهمو هیوادونو ترمنځ سیالي روانه وه، او دا چې هغه متحده عربي اماراتو وګټه ده د ملکی هوایی چلند مدیریت او امنیت په اړه د دې هیواد د ولتیاو څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت پرون د متحده عربي اماراتو له ګاک شرکت سره د کابل په ګډون د دریو هوایی ډګرونو د ځمکني عملیاتو هغه قرارداد چې د چارواکو په وینا په مخکیني حکومت کې شوی و تمدید کړل. دا په داسې حال کې ده چې قطر او ترکیه هم هڅه کوله چې د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال ساتلو لپاره د طالبانو له حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې د هوایي ډګرونو د امنیت ساتنې موضوع یو عمده خنډ ویل کېږي. قطر غوښتل چې ځواکونه یې په هوایي ډګرونو کې دېره شي او امنیتي چارې سمبال کړي، خو طالبانو ورسره مخالفت کړی و. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په دوام یو شمېر متقاعدین وایي ټول ژوند د تقاعد پر امتیازاتو پورې تړلی چې هغه هم نه ورسیږي. پر دې موضوع به نور په دې راپور کې واورو.
تقاعد ته منتظر یو، نو که دا ونیسي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
یو تن له نظامي متقاعدینو څخه دی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه یې وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. پنځه شپېته کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ور ترغاړې دی چې کار یا هم کوم بل عاید نه لري. دی وایي اوس دې ته حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تېر رژیم کې د جمهوریت خود اول که چه مشکلاتونه و په دې خاطر چې هغه بایومتریک و سیستمونه سره برابر دادم چې که مخ به بانک ته زموږ پیسې رالی ور وغلو په هغه دمه مشترک ولې هیڅ نوه مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هیڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات، موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي، دا باید موږ ته حتما راکړه خپل حقوق. اوس په افغانستان کې پوهېږي چې د اقتصادي مشکلاتونه دي، فامیل راپسې دی او دغه تقاوت ته منتظار یو، نو که دا ونیسي موږ د غلطو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
اویا کلن حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو درې کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدا یوازې د دې دوو متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد یې په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات رانه کړل، ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تیر جمهوري نظام د وخت نظامي او غیر نظامي متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري مخ پر زیاتېدلو ده او د خوراکي توکو نرخونه د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو را په دېخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو مارش د اسلام آباد پر لور پیل شوی دی. د دې موضوع د نور معلوماتو لپاره زموږ د مشل څانګې همکار ګلایاز دلته په سټډیو کې راسره دی. ګلایاز کراته وویل چې دغه مارش له کوم ځای پیل شوی او اوس تر کوم ځایه پورې رسېدلی او څومره کسانو پکې ګډون کړی دی؟
ډیر زیاته مننه نوریا صاحب. څنګه تاسو هم خپل اوریدونکو ته ویلي چې د پاکستان کې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف هغوی نن سحر له پیښوره دا مارچ چې ورته لانګ مارچ یا احتجاجي لاریون ویل کیږي هغه پیل کړی دی. له پیښوره دوی روان شوي، په لومړي سر کې دوی دغه کول د پخواني وزیر اعظم عمران خان دا ویلي چې دوی پیښور نه اسلام آباد په لور روانيږي، خو هغه کې څه بدون راوستو او د هلیکاپټر په دلاري اول پیښور نه لاړې مردان ته او په مردان صبح کې بیا انټرچینج د موټر وې ده. نو په موټر وې معنی د دوی د قافله چې ده د مردان انټرچینج ولی انټرچینج وته وای، له هغه ځای نه دا مارچ شروع کړو او د قافلې په شکل کې روان دي او عمران خان په خپل په کنټینر کې ورسره او نور د ګوند چې کوم مخه خان دي هغه سره ناست او تر اوسه پوری چې کوم اطلاعات راغلي دي دغه د ثوابین دوی اوختي دي او اٹک تنزیل اٹک داسې علاقه ده چې هغه سره د پنجاب بیا سره شروع کیږي.
بله، هدف یې څه دی او دا مارش په څو ورځو کې رسیږي؟ یعنی زر رسیږي که څنګه؟ او دوی څه غواړي دغه مارش نه؟
لکه اوریدونکو ته وایم چې د اپریل په میاشت کې په لسم اپریل په نیمه شپه باندې چې کله د عمران خان حکومت نسکور کړ شو، نه له هغې مودې راهیسې عمران خان په ولسی جلسې کې غونډې کوي او په هغه ورځ باندې په دا وایي چې د دوی حکومت د بهرني سازش لاندې ړنګ کړل شوی دی او امریکا تورنوي چې امریکا په وار وار دا خبره رد کړې ده. دوی په ملک کې زر تر زره د انتخاباتو غوښتنه کوي چې او د دې مارچ مقصد هم دا دی چې دوی وایي موږ به په پاکستان کې د موجوده حکومت چې ائتلافي حکومت دی او په دې کې ټول اپوزیشن پخوا چې پخوا اپوزیشن اوس واکمن دی ائتلافي حکومت دی، نو دوی نه دوی غواړي چې دا حکومت دی ختم او دوی دې زر تر زره د ټاکنو نیټه اعلان کړي. او په دې کې یو خبره بل هم ده نوریا صاحب چې د پاکستان سپریم کورټ سترې محکمې د پاکستان حکومت دې ته اجازه نه ورکړي چې عمران خان و دې اسلام آباد ته نه پریږدي، خو د پاکستان سپریم کورټ سترې محکمې نن اوس لږ سات مخ کې پریکړه وکړه چې عمران خان ته اجازه ورکوي او حکومت دې دې لپاره متبادل ځای یا غزای ورته وکړي چې په غزې کې دا جلسه او احتجاج وکړي.
فقط لنګ کرته وایي چې د عمران خان یا د عمران خان ګوند د خلکو له څومره ملاتړ برخمن دی؟
حکومت حکومت د تحریک انصاف ګوند خدا ادا کوي چې موږ سره د هیواد ډیر خلک هغه دي خو هغه رنګ حکومت وایي چې دوی سره دومره خلک نه دي او لږ شیبه مخکې د پاکستان د کورونا چارو وزیر هم دا پوښتنه راپور کړه چې عمران خان دا ویلي چې شل لک خلک ورازي خو دوی سره شپږ زره خلک هم نشته
ډیر مننه زموږ د مارشل څنګه همکار ګلایازو چې د اسلام آباد په لوري د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د مارش په اړه نور معلومات راکول زه نور یاس نوریل تاسو اجازه غواړم خو ستړي خپل همکار اجمل انت پرېږدم
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو په اورزګان کې خلک د روغتي خدماتو له کموالي سره مخ دي په دې اړه ورسته یو ریپورت لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو تر هغه مخ کې د رسنیو په وړاندې زیاتیدونکو ستونزې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایرلند سفیر ویلي په افغانستان کې تیر کال د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په ناڅاپي توګه د آزادو رسنیو لپاره فضا محدوده شوې چې تر ټولو زیات زیان پکې خزینه خبريالانو ګاللې په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیانې د خبرېدو په دوام په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د سرغړونو په خبرګون ویلي دا بیانې ښیي چې نړۍ د افغان ښځو په اړه د طالبانو لخوا د محدودیتونو د لګولو د سیاستونو د بدلون د غوښتنې په اړه یو وقفه ده نور په دې ریپورت کې
هیچ احساس پشت عمود صدا پشت عمود چهره نبود و از لحاظ فیزیکی
روز تله هغه چې طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټلویزیونونو ویاندویانی د خبرونو پر محل د چیرو پټولو ته اړ کړي په هرات ولایت کې د یوې تصویري رسنۍ کارکونکې فاطمه لدان د کوخه سوې ده دا د هغه رسنۍ د نوم لخبري دوه ډډه کوي چې په کې دان د درلوده خو ازادي رادیو ته وویل چې د خبرونو د ویلو پر محل د مخ پټولو پاړه د طالبانو د دغه فرمان د پلي کېدو په لومړی ورځ د خپل رسنۍ د مشر لوري لدان دی وایستل سوا نو موري چې نوې وایندوی ته مخ کړې وای د طالبانو د فرمان هیله لمنځه یوړي
وقتی که پوشیدن ماسک در رسانه
کله چې زموږ په شبکو کې هم د ماسک اچول جبري شول زموږ د دفتر مشر د دې پر ځای چې لموږ ملاتړ وکړي او له هیڅ پلمې او وزر پرته یو وروسته له هغې چې خبرونه مو له ماسک سره وویل موږ ته یې وویل چې نورې مه راځئ آن نه غواړو چې ماسک سره هم خبرونه وایي
طالبانو د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ په ټلویزیونونو کې د راڅرګندېدو پر مهال پر خزینه ویاندویانو او خبریالانو د مخ پټول جبري کړل د طالبانو د پرېکړې آن په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راوپارول تازه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ایرلند سفیر جرادین بیرن نسون د خبریالانو د ساتنې په اړه د دې سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته ویلي د طالبانو له واکمنېدو وروسته آزادې رسنۍ په ځانګړې توګه خزینه خبریالان نه زیانمنې شوي دي په ملګرو ملتونو کې د ایرلند سفیر د سیشن په ورځ وویل
ان افغانستان لاس
تیر کال افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ ته د رسنیو لپاره په ناڅاپي توګه فضا محدود شوه او خو تر ټولو زیات زیان پکې لیدلې دی
د دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست د افغان ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیانیه مهمه بللې او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې نړۍ د افغان ښځو په اړه د طالبانو له لوري د محدودیتونو د لګولو د سیاستونو د بدلون د غوښتنې په اړه یو خوله ده ښاغلي ویست زیاته کړې چې نړۍ دغه شان له ممانعت پرته د بشري مرسته کوونکو د مخنیوي او دوامداره اقتصادي ثبات غوښتونکې ده په هغه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پینځلس غړو هیوادونو له لوري خبره سوې پر هغو محدودیتونو چې د طالبانو لخوا د ښځو د تعلیم کار او د دوی پر تګ راتګ لګېدلي ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو له پالیسیو جوړولو دې لاس په سر سي دغه شورا ټینګار کړی چې دا ډول محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له تمې او هغو ژمنو چې طالبانو له خلکو سره کړي خلاف دي طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د دې بیانې په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې تل د بشري حقوقو او د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب ټینګار کړای دی
د اورسکان اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو له کمښت شکایت کوي د اورسکان ولایت خلکو یې په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري چې لامل یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي په اورسکان کې پخوا هم روغتیاي خدمات کمزوري وو خو ځای خلکو یې لا هغه ورځ چې طالبان واکمن شوي دي د روغتیایي کلینیکونو وضعیت نور هم خراب شوه او دغلته د ناروغانو ستونزې لا سیوا شوه.
د دروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت په سطحه یوازنی اچا بستریز ولایتي روغتون دی چې د وروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د شاوخوا 200,000 انسانانو وروستۍ هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د لوړ سرخوم سیمې اوسیدونکي دي او یا د روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي، اوس یې بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یو ناروغ یې تېره ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله سا ورکړې، خو دویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون رارسولی، تر یوې ورځې بستر وروسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتون ورته ځواب کړی. په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وه چې د له منځه تلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره ډېر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي. حکمت الله چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړي، وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی، خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي.
پرچا واکی وای ورسه دوا راوړه ښه گای پیسی را څخی گای نی کله مجبور اوس په پور را واخلو، چاته زنګ وروخو یا په قرض پیسه اوس واخلو یا راسو د دې په پور دی اوس واخلو ښه شپخانی د چ راسو دی مرش په مریض کې عمر نه وکی چې وایستا دی ودرلو ده کار دی کیږي چې وایستانه درلو ده د باندې بورسه ولاړې وایستا مو یې مل شر څو نسخ نه روغه د سړی لا وایستا به ته پلاو ته جوړې بیا بورسه چاتور په وایستا دې ته مزل ته ګورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شپږ 500 روغتیایي مرکزونه شتون لري. خلک وایي له ولایتي روغتون پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي، ځکه د دې په خبره چې د دوی ضرورت نه رپکوي. نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي. د اورزګان ولایت دغه یوازنی روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکټرانو له لوري هم ورسره ښه چلند نه کیږي. بلخوا بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني، خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکټرانو شمیر کم دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې په روغتون کې میشته ډاکټران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډېر زیات دي. زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستره ده، خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان 120 to 130 پورې موږ بستر لرو. دا مشکل دلیل لرو، خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو. او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکروپلان له مخې د 4.5 لک نفوس لپاره دا دوره ځي روزګان. او روزګان نفوس تخمینا د 12 لک تر 15 لک پورې نفوس لري. عمده مشکل هم دغه دی.
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډېر ژر به د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ډي ایچ او په چرچنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه فعال سي چې جراحي او متخصص ډاکټران به هم ولري، او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي. خو اوس سوال دا دی چې د اورزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي، نو په ولسوالۍ او لرو پروتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي؟
ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راغلي.
ریاض لنگرخارا داغ پیغام تا ست سبتاوم دا طالبانو چی دا علم دیل معروف وزارت دمرا پال ساتلی دا خز محدودتنا لگی دا افغانستان طولن خو وقت لسر مسلمان طولن را او طول پا حجاب کی دمرا تیر پاچایان سیرسی و طول که حجاب کی پتی خزی او دمرا دا وزارت پال ساتلی دا دا مالی وزارت دی دمرا پال و ساتی دا ورو دا جمهوریت نرا دیخوا جمهوریت سکوت کری دا حالتا پا دول سو و سووی سور پیدی دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي دا ملت څومره فکر سره اخته ده. دا څه حال یې ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.